په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته مو بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې شفیق عیار سره دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د لومړنۍ غونډې جزئیات او تحلیل مو د همدې خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم اورېدلی سئ. خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
عبدالله وای روان تاوتریخوالی د سولې په وړاندې اصلي خنډ دی. په بلخ کې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض په لسګونو کسانو لاریون وکړ. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو یوه شبکه نیول سوې ده. تر میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه نن په کابل کې جوړه سوه. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل:
د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي هیئت ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري.
شغلی عبدالله زیاته کړه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ دی. د ملي مصالحې عالي شورا شپږ میاشتې مخکې د سولې پروسې د رهبرۍ لپاره ایجاد شوه. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلې سوي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر شي.
په خطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي چې تیره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلاره او مقدمه موافقه وسوه. په بلخ ولایت کې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض په کابل کې لسګونو ترک چبرو لاریون وکړ. دوی په کابل کې وویل چې تر 30 ورځو زیات وخت کېږي چې په مزار شریف کې د تښتول شوي ماشوم درک نسته او حکومت نه دی توانېدلی چې اختطاف کوونکي ونیسي. په مزار شریف کې د اعتراض کوونکو له ډلې عبدالحمید آزادي راډیو ته وویل:
موضوع یوازې د عبدالرؤف جان د اختطاف نه ده. نور کسان هم اختطاف شوي او د خوشکیتو په بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. دوه ورځې کېږي چې زموږ یو بل سوداګر هم تښتولی دی.
اعتراض کوونکو د مزار شریف او حیرتان ترمنځ لار هم تړلې او پرلت یې پیل کړی دی. د بلخ ولایت چارواکو مخکې ویلي وو چې د اختطاف کوونکو په نیولو پسې دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو او د دولتي چارواکو د ترور یوه شبکه نیول سوې ده. د امر الله صالح د رسنیو او عامه ارتباطاتو رئیس رضوان مراتن ازادي راډیو ته وویل:
کومه شبکه چې د دولتي منصبونو د ترور کې وا او د غراس د چسپکی ماینونو ته چودون کې مواد کابل ښار ته انتقالول د متی الله په نوم دغه کس امنیتي ځواکونه نیولې دي او متاسفانه چې دی یو نانوای جوړ کړی او دا نانوای جالي و. په دې معنی چې په ظاهر خلکو ته خودل چې نانوای ده لیکن د پخې ډوډۍ روړلې او پخې ډوډۍ خرڅولې.
په کابل کې د جنایي پیښو او ناامنیو د تر زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د تلیا میزان پر 15 د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د پکتیکا امنیه قمندانې وایي په ارګون ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې ولس وسلوال وژل سوي دي. د امنیه قمندانې ویان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې دا نښته تېره شپه سوي.
د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې په دغه نښته کې د ترهګرو طالبانو 12 نفر وژل شوي دي او همدارس په نښته پر مهال هوایي ځواک هم برخه اخیستې ده او درنه بمباري ترسره شوې ده چې د نورو تلفاتو راپورونه هم سره هغه به وروسته تاسو سره شریک شي.
شغلی آریان دا هم ویلي چې د ارګون زون د محلي پولیسو قمندان اید محمد خان چې تیره شپه یې ګیانی ولسوالۍ ته اکمالات کول د وسلولو په یوه کمین کې وژل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وایي په امریکا کې د وزګارتیا په اړه راپور شي چې اقتصادي بهتري په ټکني ډول روانه ده. جو بایدن له کانګرس نه غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د زیان د جبران لایحه تصویب کړي. شغلی بایدن پرون ویل که اوس اقدام ونیسي راتلونکی به ډیر تت وي. ده وویل چې امریکایان مرستې ته اړتیا لري. پرون تر دغو څرګندونو مخکې د حکومت په یو راپور کې څرګنده شوه چې په نومبر میاشت کې د کار بازار ورو سوی و. بایدن خبریالانو ته وویل چې دی د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د هغې مالي بستې ملاتړ کوي چې د کورونا وایرس د جبران لپاره پلان سوي او په کانګرس کې ورباندې بحثونه روان دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشت ساعتونو په لړ کې یو ور بیا په بې ساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته سوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې پرون ناوخته یې خپرې کړي، په څلورویشت ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 225 زره نوي پیښې ثبت سوي او په همدې څلورویشت ساعتونو کې 2568 تنه د کورونا وبا له کبله مړه سوي دي. روسي چارواکي وایي په هیواد کې د کورونا ضد تولید سوي واکسین سپوتنیک وی د لګولو پروسه د مسکو په اویا کلینیکونو کې پیل سوې ده. دا پروسه کې د کووید 19 ناروغي پر ضد لومړی واکسین دی چې په ډلیز ډول خلکو ته لګول کیږي. روسي چارواکي وایي دغه واکسین په لومړیو کې روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د ټولنیزو خدماتو مامورانو ته لګول کیږي، ځکه چې دوی د کورونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. او په تلو تلو کې په کابل کې د نجونو او هلکانو د باولینګ د وروستي پړاو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون رئیس ادریس فاروقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې شپږ نجونې او شپږ هلکان د کابل د باولینګ ملي لوبډلې ته غوره شول.
دوستان وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر نن د ملي مصالحې د عالي شورا په لومړنۍ غونډه کې د سولې خبرو د روانو هڅو په پرمختګونو غږېدلی.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي، د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر سي و به دقت انشاءالله تعالی و به مو متانت باید پیش کړي.
افغان حکومت په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي د قتل په تړاو د یوې شبکې د پیژندلو خبر ورکړی. نن د دسمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې له خاورې څخه څنګه ښه ګټه اخیستلی سي؟ د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د غذای خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او زهو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
د افغانستان په کلیو او باندو کې د ژمي په سړو شپو کې د نکلونو دود
نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله، پرځکه الا دای کنه دای سر می ببر دی ملنګ یو ټینګه دواراکه چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول او خداسي څاک وګونه به مرتنی ودی و چې تر اخیره به دا څنګه کیږي.
دا به هم وری چې د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. او په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه درته لرو. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا لمړنۍ ناسته وسوه. په دې غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات دوهم پړاو ته رسیدلی او تر دې وروسته هر اونۍ به د سولې په برخه کې مشورې ورکول کیږي. بل خو د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې لپاره سیاسي اراده رامنځته سوې ده او په دې بهیر کې به ټول افغان ولس ته ونډه ورکړل سي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزي راکوي.
د ملي مصالحې عالي شورا له جوړېدو څخه باندې و میاشت کې خو نن یې د رهبرۍ کمیټې لومړنۍ ناسته وسوه. په دغه ناسته کې چې اکثر افغان پیژندل شوی سیاسي څیرو پکې ګډون درلود، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل طالبانو سره مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلي او د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوي ته له دې وروسته د زیاتو مشورو اړتیا ده. همدارنګه ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د سولې لپاره هدف واضح دی خو د لارې په نقشه کې باید سره یوې پایلې ته ورسیږو. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا ټینګار وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته سوي او په خبره یې وسی واضح په هیواد دننه د دغه بهیر د مخترلو لپاره د نظرونو یووالي ته اړتیا ده. همدارنګه په دغه ناسته کې تر ډیره د افغان سولې اړوند او په هیواد دننه د دغه بهیر د بریالي کېدو په هدف یو واحد سیاسي نظر کېدو ټینګار وسه. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی، د ولسمشر غنی پخوانی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د ملي ماز ګوند مشر سید حامد ګیلانی او د ملي مصالحې عالي شورا ځین نور غړو په دغه ناسته کې ګډون نه وکړای. که څه هم ښاغلی عبدالله وویل چې د یو شمیر دغو کسانو کورونو ته ورغلی و او ترې غوښتنه یې کړې وه چې په دغه ناسته کې ګډون وکړي. محمد یونس قانوني په دغه ناسته کې له ولسمشر غني او ښاغلي عبدالله وغوښتل کوم غړي چې په دغه غونډه کې نسته هیله ده چې په نورو غونډو کې راوبلل شي. تر دې وړاندې د دغې شورا د غړیتوب لپاره یو شمیر سیاستوال مخالفت ښودلی و. له دې ډلې یو هم مخکنی ولسمشر حامد کرزی و، خو نوموړي نن په دغه ناسته کې ګډون کړی و او د سولې له روانې پروسې او د افغان دولت نه مذاکراتي ټیم خپل ملاتړ څرګند کړ. بلخوا خواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ناستې ته په خبرو کې دې ټینګار وکړ چې د ملي مصالحې عالي شورا د لا پراخ او د سولې په برخه کې د لومړی په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ یووالی رامنځته شي. فریبا جانې، د ملي مصالحې عالي شورا په ترکیب کې 40 کسان غړیتوب لري چې ښځې هم پکې شاملې دي. دا شورا مرستیالان لري چې نیم یې د ولسمشر غني او نیم یې نور هم د عبدالله له لوري معرفي شوي دي. بله فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم فیروزی عزیز. دوستانو، ومولیدل چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې غونډه وکړه. د دې شورا تشکیل په اړه تر دې مخکې په کابل کې د سیاستوالو ترمنځ ځینې اختلافات څرګند وو او د تشکیل بشپړېدلې له څو میاشتو راهیسې یوه ناندریزه مسله وه. که څه هم د دې شورا په نننۍ غونډه کې ګڼو افغان مخکښو سیاستوالو برخه درلوده، خو په څرګندونو کې د شورا په جوړښت کې لا هم نیوکې څرګند دي او د دې شورا د پراختیا غوښتنه یې کوله. همدا مسله مې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مرسل عبدالحکیم مجاهد څخه وپوښتله او امریکا مې ورسره وکړه. ښاغلی مجاهد، راته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم، د سولې د عالي شورا د غونډه نسبتا یو ښه پیشرفت او پرمختګ ده، که څه هم تقریبا شپږ میاشتې تر ټولو ځنډېدل په دې کې د سولې چارې ډېرې د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړې دي. دا په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې هلته کې په قطر کې هم نسبتا یو څه پیشرفت رامنځته شوی ده، خو دغه شورا باید ډېر ژر چې څومره ممکنه وي ډېر ژر د افغانستان د مشرانو د رسمي شخصیتونو نه مکمله شي چې هغه وکولی شي د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ادا کړي او ضمناً نسبتا د دواړو خواوو لپاره د اعتماد وړ وي. تر اوسه پورې هم د دې شورا په جوړولو باندې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني ترمنځ کافي اختلافات موجود وو او دغو اختلافاتو د افغانستان د سولې لپاره ډېر زیات نقصان رسولی ده. اوس باید نور دغه شورا باید ونځلیږي او د مهمو شخصیتونو نه باید جوړ شي تر څو چې په قطر کې د مذاکراتي پلاوي رهنمایي او لارښوونه وکوي او په دې کار کې نور زیات مرسته وکړي.
بله مجاهد صاحب، تاسو به هم د ځینو افغان مشرانو څرګندونې اورېدلې وې. د یو شمېر په خبرو کې بیا هم ټینګار کېده چې باید هغوی چې د شورا کې نسته پکې شامل سي. تاسو هم یو اشاره ورته درلوده، څه فکر کوئ د دې کسانو اشاره چا ته وه؟
د افغانستان کې خو واضح خبره ده، مختلف سیاسي مطرح جهتونه وجود لري او په افغانستان کې مطرح پرګنی او قومونه وجود لري. تر څو چې د افغانستان په سیاست کې مطرح سیاسي ګوندونه مطرح نه وي او د افغانستان د قومي جوړښت قومي مشران مطرح نه وي، نو موږ به بیرته هغه شی یو غلطي تکرارو، لکه څنګه چې په ګوند کې کومه غلطي رامنځته شوله. هغه سوله چې رامنځته کېږي که د افغانستان مطرح جهتونه د سولې چوکاټ نه د باندې پاتې کېږي، نو هغه سوله به پایدار او تلپاتې سوله نه وي. په نتیجه کې به بیا جګړې پیل کېږي او د افغانستان خلق نور د دې تاب نه لري چې ځلې بیا د جګړې میدان وګرځي.
بله مجاهد صاحب، که بیا هم داسې وایم چې که خبره د طالبانو سره د سولې وي، خو څو د باور وړ کسان د افغان دولت او په دولت کې شامل سیاستوال د طالبانو سره خبرو کې استازولي کولای سي، نو په دې شورا کې داسې څه امتیاز ته چې افغان سیاستوال پرې جوړ نه راځي؟
خو متاسفانه هر څوک د شخصي ګټو او د ګروهي ګټو په چوکاټ کې د نینې د سولې د عالي مصالحې جوړښت غواړي، نو د سولې د عالي مصالحې جوړښت باید داسې رامنځته شي چې هغه ملي بڼه ولري او په بشپړه توګه باندې قومي بڼه ولري، تر څو چې وکولی شي هغه مرکز د تصمیمګیري وګرځي او وکولی شي د افغانستان په سوله کې د هغه څوک چې مذاکراتي ټیمونه دي هغو سره مرسته وکړي او د هغو لارښوونه وکړي.
بل یو ورسته پښتون مداد چې د مصالحې عالی شورا په قطر کې پر روانو خبرو سمره اغیز لرلی سی او قوي یا کمزوري تشکیل د طالبانو په وړاندې د افغان دولت پر درید سمره اغیز لري
په ذهني لحاظ باندې یا رواني لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د طالبانو خوا دې په موجوده مذاکراتي تیم باندې باور ولري او هغه دې اعتماد ولري که د سولې عالي شورا دې مطرح شخصیتونو رامنځته کېږي زه باور لرم چې د سولې په مذاکراتو باندې به په دوحه کې ډېر زیات مثبت تاثیر ولري د اعتماد فضا به راپورته کېږي او د افغانستان خلق به ټول ځان په دې پروسه کې مطرح وګڼي نو بنا د سولې د مصالحې د عالي شورا دغه جوړښت او دغه غونډه د دغو مذاکراتو سره ډېر زیاته مرستندوی ثابتېدای شي
د افغانستان د سولې د عالي شورا په خوانی مرستیال عبدالحکیم مجاهدو
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي راډیو اوري د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال الیاس دایی د درناوي لپاره مراسم نیول و په دې مراسمو کې افغان حکومت وویل چې د الیاس دایی د قتل په تړاوي یو شبکه پیژندلې ده دې مراسمو ته زموږ همکار خاطر پردیس ورغلی و همدا وسره سر د ټلیفون پر کښې دی خاطر پردیس خبرونه ته ستړی مسې که ته راته وایي چې په دې مراسمو کې د چا ګډون کړی و او څه مهمې څرګندونه پکښه وسوه
سلامونه تاسو ته هیله ده صحت ولرئ بلې نن د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا یو شمېر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لخوا د ارواښاد الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو باندې د یادبود یوه غونډه جوړه شوې وه په دې غونډه کې د افغانستان د بنسټي د امنیتي بنسټونو همداراز د اطلاعات فرهنګ وزارت پر سره د یو شمېر رسنیو د ملاتړو ادارو چارواکو ګډون درلود په ټوله کې د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال دواخان مهپال وویل چې په د الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو باندې یوه شبکه دوی پېژندلې ده ډېر ژر به دغه شبکه ونیول شي په ورته وخت کې یو شمېر د رسنیو ملاتړو ادارو په حکومت باندې توندې نیوکې وکړې چې د الیاس دایی د وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت تېرېږي خو لا هم حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د ارواښاد دایی هغه قاتلین وپېژني دلته غونډې ته د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازی عزیز احمد تسل په ډېر توندو الفاظو باندې حکومت باندې نیوکه وکړه ویل که چیرته حکومت مونږ ته د الیاس دایی د قاتلینو را پوګوته کوي نو معنا دا ده چې خپل حکومت په دې مسله کې ګرم دی او حکومت باید حداقل د خپل ځان د وضاحت لپاره باید دې مسلې ته ډېر جدي پاملرنه وکړي په ټوله کې له هلمند څخه هم یو شمېر خبریالان راغلي وو دوی په حکومت باندې غږ وکړي چې د الیاس دایی له کورنۍ سره د نقدي مرستو تر څنګ باید حداقل د هغه یوه وړه لور د لور تر الوېدو پورې باید د هغه د تحصیل او د ښه ژوند لپاره زمینه سازي باید وشي او حکومت د ترې برخه کې پلاسترډن کېنني
ډېر زیاته مننه کوم خاطر پردیس و چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس دایی د درناوي لپاره جوړ سوي مراسمو کې ګډون کړی و او جزئیات یې راسره شریک کړل کور مودن زموږ خبرونه ته ملاري نن د دسمبر 15 نیټه د خاوري نړیواله ورځ ده که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د یو شمېر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خرابه سوې خو د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت بیا له خاورې څخه د ښې ګټه اخیستلو لپاره د یوې سروې د پیل خبر ورکوي په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د خاورې د ساتنې او ترې د سمې ګټې لپاره اغېزمن کار نه دی سوی په دې اړه تفصیل امید ظهیر مالدار کوي
خاوره یوازې د کښت نه بلکې د ژوند په ټولو برخو کې د یو اساس په توګه مطرح ده هغه چې ترې پرته د انسان حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري نن د دسمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. ل دې ورځې داسې مهال یادونه کیږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دود. یو نیوکه دا هم ده چې د افغانستان له خاورې هغه ډول چې اړینه ده ګټه هم نه ده پورته شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. حمیدالله احمدزی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغه ځای خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
ښاغلی احمد زیوای دا سروې په 1399 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله له دې وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوې، د سټلایټ له لارې موندل شوې چې د افغانستان 15% خاوره په بشپړ ډول او 18% نورې په منځني ډول د کښت لپاره برابره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره یې د خاورې څخه اغېزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوې، تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان 30% ساتل شوې سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله یې د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوی ده چې زمونږ خاوره د میتیزیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډېر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاوره چې په هغې کې زراعت یو عمده سکتور ده دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام د دا کې دوه دلمنځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15 نیټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شوه. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15% خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده او که داسې بې غوري په دې سا کې ترسره کېږي دا کېدای شي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ډېره غټه ستونزه باندې واوړي.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپوه میرویس خوګیاڼی وایي د خاورې د ساتنې او تغذیې لپاره باید ډېره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکوي هم خاوره تغذیه کوي. د لیګیوم نباتات یا د لوبیا یا د باقولي د خاندان د حبوباتو د خاندان دغه نباتات مونږ په خاورو باندې وکړو د آزاد نایتروجن دو د هوانه اخلي پرې شو کې جذبوي په خاوره کې او ماغه چې ځمکه ورسره خپل کېږي.
کرنیز کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې ځمکه خطر کوي شي نو د یوې اغیزمنې تګلارې له مخې باید کاروانګرو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. که څه هم د افغانستان ډېری وګړي په کرنه بوخت دي، ولې لدوی ډېرې په میراثي یا نسلیز ډول کار کوي او د نوې یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله موضوع: د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او ویې ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي تبادلو په نامه یادېدل. نور جزئیات عصمت سرانه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د تبادلې 15 پروګرامونه پای ته ورسول. وی ویل چې دا پروګرامونه د پیکینګ لپاره د تبلیغاتو وسیلې وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جمعه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو د موافقې پر اساس تشپنوم د کلتوري مبادلې و. پامپیو د غرض ویلی د همدې موافقې پر اساس نور تمیلیدونکي پروګرامونه د دواړو خواو په ګټه دي، خو 15 چې پوښتنه پکې پیدا شوه د حکومت له لوري تمویل او اجرا کیږي او د تبلیغاتي وسیلې په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو پروګرام چې لنډه بڼه یې میسا ده، د امریکا د حکومت کارکوونکو ته اجازه ورکوي چې د بهرنیو هیوادونو په پیسو سفر وکړي. پامپیو وویل پنځه پای ته رسول شوي پروګرامونه د چین خلکو ته نه بلکې د دغه هیواد د کمونیست ګوند چارواکو ته اسانتیا برابروي چې نه یې د بیان ازادي خوښیږي او نه غونډې. د امریکا د حکومت له لوري د دغو پروګرامونو پای ته رسېده د امریکا او چین په اړیکو کې د ترنګلتیا یوه بله نښه ګڼل کېدای شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له چین سره سوداګري جګړه پیل کړې او په هانګ کانګ کې د ازادیو محدودیت او ځپل کېده خندلې وه. ټرمپ همداراز د کورونا وایرس په وړاندې د چین اقدامات او له ایغور او نورو ترک ټبرو مسلمانانو سره د چین چلند خندلی و.
او د ژمی اوږدې شپې د افغانستان په یو شمېر سړو سیمو کې نکلونه لنډوي. په غزنی کې خلک وایي چې دا دود په سړې دود دی. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر خپل راپور په یو نقل پیلوي.
یو وخت یو بچا و. بچا ډېر لوڼې درلودې. ټولې لوڼې شایسته وې. کشر لوڼې تر ټولو شایسته
وه. حمیده پیغلوټې ده د خپلو کشرانو خوندو او ورونو ته نقل اچوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته به پخوا ډېری خلکو د ژمي سړې او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانې، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډېری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکلچي به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندریز سیمفونه زمزمه کول. تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو. ډیر هغه به په نکل به کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله. پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکړه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامیر یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو پر تک سره تلویزیون او راډیو. دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډېری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصري ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
او یو شو خبرو دی د اواله
لهندان ولایتنا آزادی رادیو محترم اداری اور رہبری تمنا او احترام محمد دلجاز صاحب پارنگ حالات سے راپور نہ درکڑی اوس زدہ منوال و لپار دین اعلانات پر بڑا زدہ زغ جوندی باید وساتل چی منزل نیکمل بہن منزلات
کوچائی کوچائی ہم مور سرا پخوز کی اس رنگ مرد سلے گی مجھے کرجو مالداری ریاست سے خواہ
چاروا دادری کال کی دغه یارات مون راغلی او سراتیر د پدغه شرکی سوز انټیګریشن کی پراتیلو یاندا شپر نه سکی جنم سره هیڅ کومه کنه د ایسو پر کور شپر در ورخلی دی صاحب هغه شپر در پیش سخت توګه چې پر لا پر باندې نه ختیندل فری پیری چې څور پیری سی د سخت لا سره د انټیګریشن د شرکی سوز ماجر مخ دی دغه ځغ دی رئیس جمهور صاحب ته ورسیږي دا ماجرو سر باندې دی اورهم وکي دا ماجرو ځغ دی تر اوسه پورې ورسیږي
تاسو نومره نه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولي و د دې موږ هم درته خبره کړه په کابل کې څلور نیمې بجې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې له سالم احمد صالح خبرو
تر شپږ میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي دي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو له سختیو سره مخامخ وو. په بلخ ولایت کې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض په کابل کې لسګونو ترک ټبرو لاریون وکړ. دوی په کابل کې وویل چې تر اوه دېرش ورځو زیات وخت کېږي چې په مزار شریف کې د یو تښتول سوي ماشوم درک نسته او حکومت نه دی توانېدلی چې اختطاف کوونکي ونیسي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو او د دولتي چارواکو د ترور یوه شبکه نیول سوې ده. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي چې په ارګون ولسوالۍ کې د وسلولې نشتې په نتیجه کې ولس وسلول وژل سوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس سعید هڅو د درنوي لپاره ځانګړې غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې پر دې خبرې وسوې چې د الیاس سعید له کورنۍ سره مرستې څنګه دوام پیدا کړي. د امریکا منتخب ولسمشر وایي په امریکا کې د وزګارتیا په اړه راپور شي چې اقتصادي بهتري تکانی روانه ده او روسی چرواکی وای په دغه هیواد کې د کورونا ضد تولید سی واکسین سپوتنیک وی د لګولو پروسه د مسکو په اویا کلینیکونو کې پیل شوه.
مننه کوم ته د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وصل سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ او د سپورت لړګر مو په مهمو پرمختګونو نه جیاصف خبر کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل د نجونو او هلکانو د باولینګ ورستی پاړه او سیالۍ نن پای ته ورسیدې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي رادیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې شپږ نجونې او شپږ هلکان د کابل د باولینګ ملي لوبډلې ته غوره شول. دا دوه ورځنۍ لوبې وې چې د سل لوبغاړو له منځه ورستی پاړه او ته دولس نجونو او دولس هلکانو لاره موندلې وه. ټاکل شوی چې باولینګ ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په موخه سیالۍ هم تر راتلونکو لسو ورځو پورې په کابل کې ترسره شي. د حضرت عمر فاروق لوبډله د بغلان ولایت د فوټبال غوره لیگ اتل ولی وګټله. د بغلان د فوټبال فدراسیون رئیس فرید احمد صدید نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغو سیالیو په پیلوبه کې عقبان او حضرت عمر لوبډلې راوتلي وي چې دوه د یو په وړاندې حضرت عمر فاروق لوبډلې لوبه وګټله. ښاغلی صدید وایي چې د حضرت عمر فاروق لوبډله د اتل ولی په ګټلو سره د هیواد شمال ختیځ زون د اتل ولی سیالیو ته لاره پیدا کړه. ویل کېږي چې دا سیالۍ یوه اونۍ د مخه پیل شوې وې او نن پای ته ورسېده چې شپږو لوبډلو پکې ګډون کړی و. او نیوزیلند پاکستانی لوبډلې ته د تمریناتو اجازه ورنکړه. په نیوزیلند کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو د کورونا ټسټونو د مثبت راوتلو څخه وروسته د یاد هیواد روغتیا وزارت پاکستانی لوبغاړو ته د تمریناتو اجازه نه ده ورکړې. له دې وړاندې په پلان کې و چې د قرنټین د څو ورځو تیرولو وروسته به پاکستانی لوبغاړو ته اجازه ورکړل شي چې تمرینات ترسره کړي، خو اوس پاکستانی لوبغاړي له تمریناتو منع شوي دي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله د نومبر په 23مه نیټه نیوزیلند ته تللې ده.
او سم د پروګرام په پای شیبو کې دوه ونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه باوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
کابل لا هم د نړۍ یو له ککړو ښارونو یادی او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي ښار نه دی، نه هم پکې د تولید کچه دومره ده چې د هغې له مخې باید د ښار هوا ککړه شي، بلکې ډېر نور مسایل چې کولی شي مدیریت شي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی لا نه دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپلې اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي، خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه او ورکه بریښي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه مخته وړو. زه امید ظهیر ملک. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد یې چې د جهان په سطحه هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه، چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطحه دي، چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې دغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي، خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي. او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسې د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملي کولو په برخه کې پاتې راغلي وو، فکر بیا نه کوئ دلته یو لوی مسؤلیت ستاسې ادارې ته ورګرځي؟
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا ډېره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته تو اجازه راکړي دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپله تاسې هم موږ سره مطرح کړه. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، ته وویل چې تاسې وویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه دالې په واسطه باندې چې باید تعین شي؟ نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چېرې ما ته اجازه ورکړې، زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي. او زمون قوت به هم درته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړي نه دي، فالول کړي نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره. او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي،
دریم دا خامه سړکونه دي او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول یې د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم اوس در حال کې چې په تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خوازیانو او حمامونو مساولوړ ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ بیا ولې د هوا دومره ککړه ده خو لږ تغیر خو یې باید کړی وی
په هوا کې تغیر شته دی خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه بل غټه ستونزه د ترانسپورټ پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته یعنی جمعي بسونه نشته ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته دا د ترافیک کار دی هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي
انډر صاحب که ساتې په یاد اوسي د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاده شوه وویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي په دې معنا چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی ځواب مو څه دی
زمونږ ځواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم هم چې مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاعت سره په حیاتي کې خبازیانې قنادیانې کوچهپزیانې هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابې او زستونا آبازي دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شوي ده او یا فلټر نه دي دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکا چه صد کال تاسو شایده چه مون آن در صنعتی فابریکیم و تالده بودوی بندی بین فلتر نست داز ما هم دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپی اساطین اداره هم دادی آخری قوت چشپک بجه در سهار رئیس عمومی موینان رؤسای در طول روزی تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې هماغه کار مونږ سږ کال وکړه ورباندې بلند منزلو شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویرې مو چې شپږ سل بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته یې دنده وسپارله بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونو په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړې دي همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي ما کړې دي خپل د ریاست نه
همدا زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي څو دانې څو
زه درته وایم مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې په دوهم ناحیه شپږم ناحیه یولسم ناحیه دولسم ناحیه همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی کاربن مونوکساید دی سلفر دای اکساید دی نایتروجن دای اکساید دی او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی دا دزگا مون تهیه کردیم دی اگر ارقام مون اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتن اداره په سایت کې تاسو
وګورئ د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده
د استاندار نه پرته دی یو کاربن مونو اکساید کاربن مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی اوزون په بعضې ساحو کې د هغه نه ټیټ دی نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی یعنی د استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات مالاخ چې د ګرد او خاک او دوړ او د سړکونو د موټرو نه تیوزی پی ام 10 او پی ام 2.5 کوم دي دا دواړه په دې ټول محلولو کې د استاندارد نه زیات
دي. انجنیر صاحب، دری غازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونوکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه غازونه کم دي په کابل کې؟
دغه په مناسب انداز دي، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دي، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري. هم د اوس چارخام اخیستیم دی په دې ورځو کې، په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا غازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو. دا پنځه غازونه چې مخکې ما تاسو ته ویل، خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شیان دي، او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه انجنیر صاحب، کوم مواد
مهرباني مهرباني.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي، ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي، او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي؟ د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدمی یې وړاندې کوم.
په افغاني ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورځ خولی تویوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځواني په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفتخورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي، نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې د آزاد روغ دي شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولای، هلته چې د کار نشي کولای. پلار په دغه مورید ویلي چې د باندې چې سرمایه گذاری کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل تعلیم او درس وای، په ډیر مشکلاتو باندې چې د خوندنی خوانځي وصلې دي. د ته د فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه ترې راضي او خپل پردې نه ترې راضي، او اوس ځین هندستان چیرې خبر شوی دی هغه نه ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو خپل آینده خرابېږي ځکه مسولیت چې ونه پیژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي، بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابېږي ځکه کورنۍ د نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چیرته دې مسولیت ونه پیژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسولیت یې پیژندلې وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولرئ، ډېره ستره برخه ولرئ، باید له ټیټې پوړنۍ باید شروع کړئ. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږئ یا تاسو چې کله وخت پیدا کوئ چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوئ، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجایه شرمونه کوي، بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا السلام علیکم دې اوس د وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته واړه واړه کارونه ورکوم. لاوله مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېری کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل یې همداسې دی، مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه لغاړې کېږي نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي، او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند دپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مخته بودی. خب بعد ځوانان هسته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي، همون شو تاسو چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سیوی دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤل دي چې موږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلا ده، زما په فکر داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړ کې توپ څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کېږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه سي خپل کار ته، اوس یې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه افته. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنې کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایط کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو، نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای شي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، تا هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاري وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی شي چې بس له کار به تاپسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بيدی، تر بیا ښه وخت ولرئ.
چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، پکاره کاته کردم مگم روسم، پکاره کاته کردم مگم روسم، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم. چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی، چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی، تاها سنم پیات می جگارو سو، تاها سنم پیات می جگارو سو، چه دهستم شور ما شوری ما شروسو، چه دهستم شور ما شوری ما شروسو، پکاره کاته کردم اجما روسو، چه دهستم شور ما شوری ما شروسو. Thank you.
زل خوش پہ خال پغیس کے واخیس چت زل خوش پہ خال پغیس کے واخیس دفلاک پشبستان کے کمر سن دفلاک پشبستان کے کمر سن حسن شرما شوریہ ماشر حسن چیتا حسن شرما شوریہ ماشر حسن پکا زکاتے کوردہ مجمروں سو چیتا حسن شرما شوریہ ماشر حسن تپسمیے تٹی اخ لکڑا پٹ دس گلا ہو چمیے کوردہ آزارو سن دس گلا ہو چمیے کوردہ آزارو سن چیتا ہو سن